د کابل په وخت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام ازادي مجله په ګډه اورو. نور مطالب هم لرو. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلی دی چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نغدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نغدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نغدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدی مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 20 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلی دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنګي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي دی د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له 1 د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون مخام په یو اعلامیه کې وکړه. د طالبان حکومت ویلی چې په سیاسي چارو او د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمونچی مرستیالی طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیرې د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه یې د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعه قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساسي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي، دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیر غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غېډلې ټول ګډون حکومت، بشري حقوقو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر ورته او مثبت بللی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لیا لا پیاوړی کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 70% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 300 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا.
په ماشمان کې یو می ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو، او یو می د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و.
هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنځه ساله بود، پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمیر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
درې ماشومان وو، یوه مې ورېندار او یو مې ورور، پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صیق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 1540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو اف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی، چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولې ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوی زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوې. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ څبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي، په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,386 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پول ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسری دانې له ډېرې شوي، که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه. نور ماشومان هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام میو بیره باندې سری سری دانی راو خاتی او ډاکټر لالاړه ما غیر ال ویټامین اے او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر علی ویل چې ته زی بیل کا او لمبا کوا به لمبا میکول او زی می تی بیل کړو او اوس ان